گفت و شنود،
خبر اتره.
دا خبر اترو گفت شنود دنن ما خام دا خبرونه دیرو درنو اوریدن کو سلام روغ او آباد سی قدر من اوریدن کو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی نړیوال راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په 2015 کال کې د بشري حقوقو اړوند مسایلو په اصلاحاتو کې پاتې راغلی. دغه سازمان وایي چې افغان حکومت د ملیشو ډلو په کنټرولولو، د فساد په راکمولو، د ښځو او رسنیو د حقونو په پراختیا او په عدلي او قضایي اصلاحاتو کې لږ پرمختګ کړی، خو راپور بیا هم لیکي چې د سیمه ییزو پولیسو او ملیشو ډلو د فعالیت په زیاتولو سره چې په جنسي تیریو، چور او غیر قانوني وژنو تورن دي، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا نور وران شوی دی. قدر من اوریدونکو، تاسو نه د فیسبوک په پاڼه هم پوښتنه لیکل شوی چې تاسو په نظر په 2015 کال کې د بشري حقوقو په برخه کې تر ټولو مهمه مسله کومه و چې باید اصلاحات پکې راغلي وي. پوښتنه به د ملمنو نه هم او پوښتو او تاسو نه هم. قدر من اوریدونکو، قربانم زه نوشابه آشنا او
احد عزیزاده و ما هم به اجازه شما نوشابه جان سلام و احترام خدا به شنوندای عزیز خود تقدیم میکنیم. همونطور که شما گفتین، سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که حکومت وحدت ملی افغانستان در ایجاد اصلاحات مسائل مربوط به حقوق بشر در سال 2015 عمل کرده موفقانه نداشته. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود گفته که حکومت افغانستان در عرصه مبارزه با سوی رفتارهای ملیشه ها، کاهش فساد اداری، بهبود وضعیت حقوق زنان و رسانه ها و همچنان اصلاحات عدلی و قضایی پیشرفت های اندک داشته است. ما موضوع امشب بحث برنامه گفت و شنود به این مسئله اختصاص دادیم و مهمانای ارجمندی هم داریم که ما یکیشان جناب دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند و که ازشان تشکر میکنیم دعوت ما را قبول کردن، و جناب دکتر کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان هم در برنامه ما تشریف دارن.
بله، هیله ده چه دواره درانه میلمانه هم را سره ده تلیفون پلی که هم دارنگه قدرمون اوریدون که تاسه نام پدرانوی هیله کیگی چه ده موضوع پا آدوان اخپل پختنه را طوله که او لنده مطره که شکایتونه او ستونزه پا ده بشری اقونو پا برخه که با دیری، خو هیله ده چه ده اخپل سیمه پا استازی توب لنده پختنه مطره که 0-0-2-0-2-3-9-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- اووی 0100 دا هم بل محلی شمیره ده چې په اسانۍ کولای شي د واشنگتن سټډیو سره په تماس کې شي خپل پوښتنه او نظر کلری شریک کړئ. همدارنګ facebook.com/voapashto/voadari د فیسبوک دواړه پاڼې هم ساسي په واک کې دي. ملمنو ته بخرا خلاص یو ازیاده سر.
بله بله، ما به اجازه شما بازم یک دفعه نمبر تلفن تکرار میکنم که شنوندای ما بتانن با ما تماس بگیرن و نظرات خود در مورد بگوین و سوالای خود از میمونای برنامه ما اگر داشته باشن مطرح بکنن. از داخل افغانستان نمبر تلفن ما هست 0790 010 070. تکرار میکنم، از داخل افغانستان 0790 010 070. و اگر شنونده های عزیز ما امکان زیر دارن یا خواسته باشن که با ما در استدیوی شماره 23 صدای امریکا تماس بگیرن، میتونن با ما تلفن بکنن 001-202-619-31-36 است.
بله ملمنو تا ستلیمه شویم بیدار سب دکتر سب بیدار تا ستلیمه شویم خبروانه تا
بله
کورم ودان چې زموږ بلنه منل ده او په خبرونه کې را سره استي رنجبر صاحب تاسو تم خراغ لاسم
ډیره مننه زه خپل احترامات سلامونه ډاکټر سبیدار ته تاسو قدرمنو او ډیره کوته وړاندې کوم تاسو فواکینه
بسیار تشکر از شرکت شما د برنامه و ممنون از وختتون
بله ډاکټر سبیدار تاسو په نظر کوم اصلاحاتو چې د بشری حقوقو د څار ډلې په افغان حکومت دا انتخاب کړی دی چې یو څه اصلاحاتو کې د بشری حقوقو په برخه کې پاتې راغلي دي. کوم اصلاحاتو چې باید په نظر کې نیول شوی وي، هغه مهم ټکي د اصلاحاتو او مهمه موضوعګانو ته چې باید په همدغه یو کال کې ډیر پام شوی وي، اولویت ورته ورکړ شوی وي او نه دي شوی، ستاسو په نظر کوم یو دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې تحلیف د ورځې نه چې نوی حکومت او دولت رامنځته شو، زنی وادي شې دې په حق له باندې چې موږ په رسمي بلاګو کې رسمي اظهارات کې روسه دې نوې حکومت راتګ نه هم دا په کراته باندې اوریدل چې هغه کلیان هم د مخکې کمپاین په وخت دا خبره کوله، روسه د تحلیل ورځ هم دا خبره وه چې د بشري حقوقو موضوعات ته د اولویت لري په ځانګړې توګه باندې د خې حکومت باندې په حق له باندې خبره کېدله. د قضایي عالمي نظام کې سم سمکه او سمون کلیان ناترال د فساد د کچې د کموالي لپاره وړاندوینه شوې وه. همداشان په سیمه ییزه کچه باندې هغه نامسؤوله وسلوال کسانو د هغوی د قدرت د کمولو لپاره خبره کېدله. نو د ښځو د حقونو، د کوچنیانو د حقونو، د ملکي تلفاتو خبره، دغه خبرې وې چې د هغې د کمولو په خاطر باندې او دا تاوتریخواره د کمولو په خاطر باندې د محلي حکومتدارۍ د پیاوړتیا دپاره او د بشري حقونو تحفظات دپاره خبره کېدله. نو واقعیت دا دی چې دغه خبرې چې اشهارات موجود وي د بشري حقونو مسله په ټولو اداراتو کې رسمي بلاګو کې شامله شوه، او دا هم یو فضیلت و چې د نوي حکومت په پالیسیګانو کې شامله شوه. نو د دې دپاره چې په دغه استقامتونو باندې صحیح پرمختګ وشي، متاسفانه چې دغه سي پرمختګ چې هغه د خلکو توقع او هغه څه ونشو، نو په دغه خاطر باندې په دغه کې پاتېواله موجود دی.
بله مننه بيدار صاحب. رنجبر صاحب، تاسو په نظر ولې دا پاتېواله راغله د بشري حقوقو د پرمختګ په برخه کې؟ البته د 2015 کال په حدودو کې راګیو. اصلا
زموږ چارواکي کته خوانی حکومت او یاد اوسنی چارواکي په خبرو کې په بیانیو کې په اعلانیو کې خورا تکړه او دی ډیر وادي ورکړلې. واقعا هم دی د سی و خودله چې دی د اراده لري چې د خلکو له حقوقو حمایت کوي او د خلکو ستونزې په دغه دګر کې حل کی چې هغه خورا پراسي دي، خورا اصل حدود هم نه لري او ستیر خلک په عذاب دي. مګر په عمل کې موږ ستونزې لرو، موږ خطیر قوي حقوقي بنیاد لرو د د د بشر د حقوقو د ساتنې او د غنه د دفاع او حمایت. مثلا اساسي قانون د موږ تقریبا ټول هغه ډېر مادي د نړیوال اعلانې د بشر د حقوقو اعلانې په دې کې په شکل د اشکالونه کې سوي دي، او خپل دولت هم خپل په همدغه اساسي قانون کې شپږمې ماده کې ځان مکلف کړی چې بشر له حقوقو نه حمایت وکړي، او په اوومه ماده کې دغه تعهد کړی دی چې د نړیوالې د بشر د حقوقو نړیوال اعلامې نه هم دی هغه کې رعایت کیږي. مګر په عمل کې موږ وینو چې کاملا اصلا هیڅ اقدام او هیڅ اجراءات په دغه برخه کې نه په خواشینۍ دي، په ډېره خواشینۍ او نو اوس تروس سدی دی. اگر چې موږ همیشه خوشبینه یاسو او همیشه یو هیله لرو چې ممکن اوس به شروع کی، سبب شروع کی، بل اخر دغه وعده چې دی په خپل کمپاین خلکو ته خو موږ لپاره خلک ټول لاله رای ورکړي، په زرګونو خلکو رای ورکړي، لږ لپاره رای ورکړي چې دی به هداکل قانون تطبیق کی. او نو یې سونه دی نه رعایت دی حقوق بشر په 2015 کال کې ده، او غیاب خالقونه ده، عدم دی تطبیق دی قانون دی.
بله ما به اجازه شما از بیدار صاحب میخواستم پرسان بکنم، برای ازی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه تخطی های حقوق بشر ثبت و رجیستر میکنه. شما بسیار خلاصه میتونین بگوین که یک مرور اگر به دستاوردها بکنین، انتقادات زیاد است، کمبودی ها زیاد است، ولی اول اگر شما یک مرور بکنین که تا حال از زمان حکومت بعد از طالبان تا کنون چی دستاوردها و در کدام ساعت دستاوردهای بوده؟
واقعیت ایستم که در مثال های چاردازان هایی که تحولات در ارتباط پیشرفت حقوق بشری و نمود شده، هیچ کس منکر نیست و انکار کردن نمیتونه که در حق تعلیم پیشرفت قابل ملاحظه نسبت به دوره گذشته موجود بوده. دوم استقامت که قابل انکار نیست که مسئله آزادی بیان در این سالها پیشرفت قابل ملاحظه داشتند. در ارتباط حقوق زن، حقوق اطفال، پیشرفت‌های در اصلاحات سیستم عدلی کشور آغاز شد. پلیس افغانستان رو به اصلاحات بوده به این سالها به نسبت گذشته کوتاه شده. اگر در گذشته شکنجه به طور معمول در هر جای و اطراف کشور معمول بوده، در ما اطلاق میکنیم که به شکل سیستماتیک شکنجه موجود نیست، این اقرار گرفتن، ولی فعلا هم شکنجه متاسفانه که موجود هستم در اینجا و آنجا، ولی نه به شکل پالیسی بلکه به حیث عمل کردی که دیده میشه. ولی هم اصلاحات نظام صحی کشور رو به بهبود گرایید، این استقامت های محدودی بودن که پیشرفت نسبی در اینجا موجود بوده و در برخی از حالات ها قابل ملاحظه نیست، یعنی حق تعلیم و آزادی بیان، مشارکت سیاسی مردم در گزینش و نظام های انتخاباتی و در همه سطوح، مشارکت زنان بسیار تقویت شد، مشارکت اقتصادی زنان و مسائل عرصه ها، این چیزهایی بوده که بهبود بود.
ولی در این زمان در بعض ساعت ایوازه که به پیشرفت ها نائل شدن یعنی عقبگر داشتن، مثلا حقوق زنان، درست است؟
بله، در 2015 زنگ خطری بوده و 14 هم مردم چنین فکر میکنن که زمانی که دو انتقال سیاسی و انتقال نظامی صورت میگیرد گویا عقبگرد در حساب حقوق زنان هم تصادفی نبود که در این روزهای آخر و ماهای آخر مثلا رئیس جمهور یک اصطلاح استفاده کردن که این سال سال بقا بوده، ما باید بستوادهای خدا حفظ میکردم آنچه که در 14 سال به دست آورده بودیم. خطرات موجود بوده و حالت شکننده 2015 نشان داد که ما در برخی استقامات های حقوق زن، اشکال مشاهده که در روزهای آخر به مشاهده رسید و تلفات ملکی که در 2015 ما داشتیم و سیر سعودی داشتیم متاسفانه و مسئولیت افرادی که خیلی به ناملایمات مواجه شد و در بیجا شدگی واصله که در این سال ایجاد شد، بیکاری جوانان که ایجاد شد، این چیزهایی بوده که زنگ خطری بوده که واقعا ما میتونیم که او دستاوردهایی که داریم حالت شکنندهی داره که در لحظه میشه که از دست بتیم. مرگ فرخنده نشان داد، چند محکمه سارایی و فصله های سارایی که صورت گیره در ارتباط قضایه خشونت و زنان که او نمود شده، این چیزهایی بوده که زنگ خطر بوده و همیشه نقطه عطفی بوده در مسائل حفاظت و حراست
حقوقی باشد. بله، بیدار سبد 1900 سالویختم کال نه را پا دیخوا در افغانستان همکاری در نړۍ سره د بشری حقوقو د اساساتو ترویج کولو او دغه تعهد اوس د حکومتونو او د نظامونو نه ټول خلک ګیله کوي چې دوی بشری حقوقو کې پاتې راغلی دي، دا کار نه دی کړی، هغه کار نه دی کړی. مخکې تر دې چې دغه حکومتونه او د طالبانو د وخت نه نیولې تر اوسه پورې، یعنی د 1948 کال تاریخ تر دې اوسه پورې ډیر کلونه تیر شو، څومره د بشري حقوقو موضوع په افغانستان کې څه نهادینه شوی و آگاهي څومره و چې یو انسان افغان یو بشر په خپل حق پوه شوی وي چې دا ستاسو حق دی، دا د احمد حق دی، دا د محمود حق دی، باید یو د بل په حق تیری ونه شي او بشر ته د دغه انساني کرامت ته باید درناوی وشي. خپل ولسونه خپل حق خپل ځان ته څومره درناوی لري، دوی څومره پوهیږي، آیا ټولې ګیلې شکوې باید د نظامونو نه وشي که څنګه؟
اصل خبر خدا ده چې د بشری حقوقو په حراست او حفاظت کې د دولت مکلفیت ډېر اساسي ده. اساسي قانون د شپږمې اوومې مادې په اساس باندې چې تاسو دغه ذکر وکړو دوستانو، هغه دا معنا لري چې یو منیجمنت د بشري حقوقو په اړه باندې دا تاسو یو څه کال دی یعنی نو ورسته چې اته حکومتونه ډېر ممنوع دي مسالې ته ولې د نیمه دوران په اساس و باندې دا سوال کار نه کوي حکومت چې هغه لري د طالبانو ورسته نو د شپږمې ماده چې منیجمنت دا دولت څنګه منل لري چې د افغانستان کې هغه ټولنه چې مختلفه دیموکراسي او د بشري حقوقو معیارونه باندې جوړوم او ومه ماده کې د شرایطو چې نړیوال اعلان ته احترام کوم او نړیوال کنوانسیون ته ژمنتیا لرم د هغه په مراد کولو کې پس اساسي مکلفات خو دولت راځي د حفاظت او حفاظت د بشري حقوقو کې ولی دا خبره چې تاسو وکړل چې څومره خلک وو شنو دې خبر دي او به سوال وکړو چې دغه خبره وشو چې کاسوال اسکل مخکې موږ د بشري حقوقو خبره یادونه نو یو خو دا د دې معادله د خوځ د حقوقو سره معلومه ده چې بس بل کار نشته د بشري حقوقو بقا د خوځ د حقوقو نه
bale
دویم دا چې د بشري حقوقو افغاني سمغه او ملي سمغه او اسلامي سمغه ګویا به هیڅ یا ضعیف نه او دا یو ارزښتي په دغه خارجي دراتک سره راغلی دا او خارجي د افغانستان نه جنو د بشري حقوقو ختميږي نو زه دغه جدال چې افغاني سمغه نه مری اسلامي سمغه نه مری اوس نه مازه ترې ده ان شاء الله اوس هم سوې تعبیر د بشري حقوقو په اړه دلته حال تشته ده ولمن دغه علامه کې سمې وکړه چې خلک عام او الناس سمه د بشري حقوقو په اړه باندې درست یو تعریف درست یو قواعد شوه ده کنه شه په ټول افغانستان کې ولای چې موږ دا سمې انجام کړ تقریبا د پوزو شنه زیات سلنه خلکو ملته درست تعریف وکړه د بشري حقوقو په موضوعات کې ویل او د بشري حقوقو خو یو کمیشن په دندو مخالفتونه په ویل چې دا څه حقوقونه لري یعنی دا ګټ کار دی دولت مکلفات هم دی هغه په کې قوی ده حتی په اوسو مادي د اساسي قانون د منطق په اساس باندې زمونږ بشري حقوقو خو کمیشن څه موضوعات پیدا کوي وزارتي مسلې زمونږ ده حمایتي د ملاتړ مسلې زمونږ ده او د بهبود د خوال لپاره کار کوي ولې حراست او حفاظت بشري حقوقو د دولتي مکلفات ده نو موږ مسائل پیدا کوو دولت سره شریکو د دې په خاطر چې دولت منځ کې ته حاصل شي او خپل مکلفات ادا کړي دا دغه خبره ده چې بشري حقوقو په قانوني کې څه مخته راځي کله چې دولتونه په دغه شمنځ کې ناکام راځي یا اراده سیاسي ورته موجوده نه وي نو بیا د نیمګړې کار پاتې چې بشري حقوقو خپل کوم چې خپل کارو کې ولې دولت ډېر مهم دی چې دغه مسایل ته اهداف کې ورسېږي
مننه بهدار صاحب
من میخواستم از دکتر صاحب رنجبر بپرسم که شما چی فکر میکنین آیا در حکومت فعلی وحدت حکومت وحدت ملی اراده سیاسی وجود داره به نظر شما که در راستای تطبیق یا تطبیق حقوق بشر قوانین و مسودات و مواد قانون اساسی عمل بکنه؟
بده قبلن هم به اشاره کردم در صحبت در اعلامیه ها در بیانیه ها ای به شکل ظاهریش ای اراده تمثیل بشه ای هیچ شک نیست در وعده های کمپین ها هم این تعهد به مردم داده شد اما ارادهی که با عمل مطابقت نداشته باشه و در عمل پیاده نشه او اصلا هیچ مفهومی نداره اصلا هیچ نوع ارزشی نداره ببینیم ما در حکومت سابقه هم شاهد ازی بودیم که در مقابل فساد مبارزه نه تنها کمیشن ها ایجاد میشد بلکه در صحبت ها هم بسیار جدی این موضوعات مطرح میشد گویا اراده تمثیل میشد و حالی هم در این حکومت وحدت ملی هم ما همیشه در بیانیه های رهبرای دولت میبینیم که اینا ایمالی اراده را تمثیل میکنن و ما هیچ قدم عملی متاسفانه گذاشته نشده
ولی به نظر شما به غیر از تطبیق قانون که تاله به صورت کامل نمیتونه اجرا شوه شما چی راه های دیگه را میبینین که وضع بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود بیفن مثلا میتونم مثال های تنبیه بتونه کمک کنه در حالا که در افغانستان شما از فرخونده یاد کردین وقتی که محاکمه صورت گرفت کلگی ایراد داشتن به ای که محاکمه درست نبوده کسایی که دو نقش داشتن هنوز محاکمهشان ختم نشده و چیزی که مردم توقع داشته او اجرا نشده یعنی میشه به نظر شما که مثال داده شده از تنبیه ناقضین حقوق بشر که دیگه پند بگیرن از اون
با کمال تاسف امیدشن یک مثال هم نمونه هم ما نداریم ما ببینیم دنی یعنی بیشتر از یک سال یا کدوم سالی که حکومت وحدت ملی حاکم است بر مردم افغانستان، با هیچ نمونه از عملی از مجازات افرادی که اینا متهم به فساد بودن نداریم. هیچ مثال عملی منظورم است که عملی مثال ما داشته باشیم در راستای امی حمایت از که بشر با کمال تأسف نداریم. امروز این محاکمات با پایان نرسیده، نه در ارتباط به فرخنده، نه در ارتباط به فساد اداریه که او بسیار به نمایش گذاشته شد، در ارتباط به بانک کابل بانک و وزارت انکشاف شهری، وزارت دفاع، وزارت معارف که اسناد موثق وجود داره که میلیون ها صدها میلیون دلار هیفو میل شده، افرادش هم مشخص است. و اما عملی کدام گام مشخصی به این راستا گذاشته نشده. ببینید اگر ما از بالا قانون تطبیق نکنیم، چرا ما سر قانون بسیار فشار میاریم؟ برای اینکه هیچ نوع امکان دفاع از حقوق وجود نداره زمانی که قانون معلق به هوا باشه و او تطبیق نشه. قانون باز به صورت انتخابی تطبیق شود، که انتخاب کنند که سرکی تطبیق کنند سرکی تطبیق نکنند. این حالت باید تغییر بخوره. ما به مراتب عقب رفتیم. ما به هیچ صورت موافق نیستیم که ما بگیم که ما در این 14 سال دستاوردهای داریم که به پیش رفتیم. نه، ما اونم سالهای اطلاعی ما سالهای اولی بود که ما قانون اساسی رو تصویب کردیم. یک شورش ها وجود داشت، جامعه مدنی تشکیل شد، سازمان اجتماعی با وجود آمد، عذاب با وجود آمد. همه از این به شکل کسمتیک و نمایشی است. تا به این روز حقوق زن نمایشی است، یعنی کمیسیون حقوق بشر نمایشی است. بیشتر عفو میخواهیم، هیچ نوع مشخص دفاع صورت نگرفته از هیچ کس. دفاعی که تا به آخر برسانن، تا به آخر فریاد بکشن. جامعه بدنی تا حدود فعالتر بوده و ما بیشتر از این ممنون است بازی که در قسمت فرخنده، در قسمت بعضی مسائل اینا فعال شدن و یادانه اونم یک کنترول هم که وجود داره از طرف رسانه ها و جامعه مدنی است که او هم ما ببینیم که همه در حرف واقعی بیمانه. برای این که حکومت اما قسمی که وعده کرده بود که باید پاسخگو باشه، به هیچ صورت پاسخگو نیست. مستدلل، مشخص، مستند انتقاد میشه، مستند ارائه میشه از طرف کارشناسا، جامعه مدنی، و هیچ نوع پاسخی داده نمیشه. مثل اینکه اینا نمیشنون، مثل که در حکومت سابقه 13 سال همی کسیم گذشت، آل هم اینا میخواین که به این شکل این دوری خود با پایان برسنن. دو سال گذشته تقریبا و بیشتر کم مانده، دو سال بعد دوباره کمپین شروع میشه برای انتخابات آیدی ریاست جمهوری. این مشکل اساسی ماست که مطمئن میکنم که
بله. رنجبر صاحب، در موجوده حکومت نه، در کابینه نه، هر توک چه پراس کدی، څومره تر کومه حد باید توقع وشي د بشري حقونو پر رعایت؟ که البته مشکلات به ډيري توقعات به ډيري د حکومت نه، خو چون زمونږ بحث په بشري حقونو کې دی، پام دې برخه کې غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې تر کومه حد باید توقع وشي، کله چې وایو د خلکو د آګاهۍ سطحه، کله چې د ملک ناخوالې رابرسیره کوو، کله چې د شرایط منځته راوړو. دغه خلک چې نن په کابینه کې ناست دي، دا هم د افغان وګړي دي او د همدې افغانستان خلک دي. کله چې د یو عادي وګړي نه ډېره زیاته توقع د شرایطو په نظر کې نیولو نشو کولی، آیا د یو چارواکي نه یا د حکومت د زمامدارانو نه تر کومه حد باید توقع وشي چې هر افغان ته نن د ملک شرایط بانه دي، چې شرایط ښه نه دي، ای حکومت ته باید څونه توقع وشي؟ دلته اوس د فردي مسؤلیت موضوع هم منځته کېږي چې باید په فردي توګه څومره دغه مسؤلیت واخلي، څومره دا باید برداشت ولري چې شرایط څه رقم دي او توقع باید څومره وشي؟
ګوري، حکومت نه توقع خو باید وشي، ولی وړاندې هم ډاکټر سرمندی ته اشاره وکړه. ما هم ویل حکومت دغه مکلفیت لري، د خپل دا تعهد کړی، اساسي قانون ته دنده ورکړی چې د حکومت باید دغه کار وکړي. ولې د دې په لاس کې هغه احرام دی تطبیق د قانون دی، هغه وسایل دی تطبیق د قانون دی، پولیس ده، چارنوالی ده، قضا ده، دفاع وزارت ده، یعنی هغه مکمل هغه قوت لري چې دغه قانون تطبیق کړي او د بشر له حقوقو نه حمایه وکړي. په هیڅ صورت موږ باید دغه توقع ونه لرو چې
چې حکومت چې سم برنامه ونه لري
بله
چې دغه نظام کې تغییر راوړي. دغه نظام یو موافقی نظام جوړ شوی دی د اخوانی حکومت په دیارلس کلونو کې چې هغه په ځان مال ناموس په شتمنۍ او په ټول اقتصاد د بل باندې په ادارو باندې مسلط دی، دغه مافیا دولتي مافیا د ته وایې نه، او دا ټول زورواکان دي چې له پاسه تر کته پورې زنجیر غوني یو بل پورې نښتي دي. که دغه حکومت برنامه داسې جوړه نه کړي چې دغه نظام مات نه کړي او یو جدي تغییر را نوړي په دغه نظام ماتېدلو کې، دغه مافیا له منځه وړلو کې، چې هغه ته نه وایم دوی د مړې کې ودي وژني یا چی دي وکړي، حداقل په هغه شخص چې جرم مرتکب شوی قانون تطبیق کړي. دا قانون دوی تطبیقولی شي، دوی ولې ودارېږي، له چینه ډارېږي، حمایت د نړیوالې ټولنې شته، دوی امکانات دوی لري، قوه لري، تطبیقي کې دوه درې زورواکو باندې دا تطبیق کړي. زه یقین لرم چې ټول صحیحږي، په لار باندې سمېږي او بشر حقوق په رعایت کې باندې ستونزه نه وي. داسې ادارونه به هم نه کېږي.
بله، من
اوس کېږي سارایي.
بله بله، مننه. بدر صاحب، رنجبر صاحب، د نظام په نظام کې د اساسي بدلون چې کی ته اشاره وکړه چې کېدې شي په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین یو وسیله شي، په نظام کې څه رقم بدلون کولای شي چې په افغانستان کې بشري حق تامین کی؟
او موږ د نظام تبدیلی د سیکابیس
تاسو جام جامبینا او د بشري حقوقو په انداز. بله بله، د بشري حقوقو په انداز کې نظر غواړم.
زه فکر کوم چې ژمنتیا د دولت د لامی په ترڅ کې د بلاوی په ترڅ کې ډیره اوچته ده. دا یو فضیلت ده د نوي حکومت سره چې د بشري حقوقو موضوع په پالیسیو کې شامله شوې ده. شته ولې اوس نو د عملي میکانیزمونه داسې جوړ شي چې د بشري حقوقو تحفظات باید زیات شي. هغه ژمنتیا چې ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د بشري حقوقو د مسایلو په اړه چې راځي، په حفاظت د بشري حقوقو د دولتي مکلفیت ده. هغه سپارښتنه چې د مدني ټولنې کېږي په دغه اړه باندې، هغه سپارښتنه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کفایت کې فنای وو چې د شپېتو نه زیات راپورونه یو مشخص موضوع باندې په وګړو د بشري حقوقو باندې زمونږ په دغه قانون کې نشر شوی دی چې د هر گزارش په اخره کې موږ سپارښتنې د دولت ته لرو، نړیوالې ټولنې ته لرو چې دغه مسایل عملي شي. موږ غواړو چې دغه سپارښتنې عملي جنبه پیدا کړي او د تطبیق کولو په خاطر باندې، فرض مثال، موږ د شکنجې نه د وضعیت نه چې شکنجه اوس هم شته، عذاب ورکول خلاف د قانون شته، خو د دې نه په عذاب دا یو پدیده ده چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن لپاره د منلو وړ نه ده. لکه رئیس جمهور چې وخت وویلې چې دا د قبول وړ نه ده دا شکنجه، نو اوس د دې لپاره یو میکانیزم جوړول چې سره همداري شي، کوم چې دا مسله خپله اوس په لایحه باندې کار کېږي. د بچبازۍ په مسله کې چې موږ راپور نشر کړو، دولت موږ غبرګون ښه منو چې یو څه اقدامات وکړو، دغسې چې قانوني او لایحه جوړه شي. ځکه د بچبازۍ ټول ابعاد باید په دې کې راشي او د جرم مسله تثبیت شي، ځکه د په افغانستان کې دا تر اوسه پورې جرم نه و. د لیوات مسله و، لیوات مسله خو بله مسله ده، ولې کېدای شي لیوات هیڅ واقعي نه شي. لمس کول د انسان، خرڅول د یو حالت د دوه لکانو سره، ځان سره سملول د شپې ګډول دا مسایل، دغه ټول اوس په دې قانون کې راغلي دي. یعنی زموږ توقع دا ده چې د هر ګزارش، د هر سپارښتنې، د هر پیشنهاد مقابل کې دولت داسې ژمنتیا وښایي چې د هغې د عملي کولو لپاره لازم میکانیزمونه په لاره واچوي، تر څو چې یو قانوني دنیا د دې لپاره پیدا شي. او داسې صرف په ابلاغو کې اظهاراتو کې یادول د دې خبرې، دا هم فضیلت دی، ولې عملي برخه یې ډېره ضعیفه ده. موږ د عملي کړنو هم منتظر یو.
مانه نبی در صاحب ساستم کور ودانې ازاده صاحب اوریدم کې منتظر دي.
ما فکر میکنم کال وخت شس بریم به سراغ شنوندای ما کې انتظار دارن د تلفون. بفرمایین شما خود معرفی بکنین، نامتان و بگوین کس کجا گپ میزنین. بله بله
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. صدای ما را عالم میشنوین شما؟
بله بله، محمد افغان ما د کنر ولایت څخه.
محمد افغان از ولایت کنر، بفرمایین نظر دارین یا سوالی از میمونای ما؟
تا تاسو ګورئ د افغانستان په تیرو کلونو کې په تیرو جګړو کې په تیرو وختونو کې یعنی دا وضعیت یو بل رقم کوم هغه سره خلاص ډیر دردون کده په هغه لور باندې روان دی یعنی تر اوسه پورې هیڅ رقم تبدیل نه کړی در ازم ګورئ تاسو ګورئ هغه شکنجه تاسو یاد کړه یعنی دا وسم شته د مرمنو په وړاندې باندې زور زیاتای وسم موجود دی بګنا وژنی په افغانستان کې متاسفانه چې په دا ورستیو کې ډیر زور اغستلین زه پښتنه کوم د خغل بیدار څخه چې تاسو د حقوق بشر د کوم دفتر په کابل کې دی سر ډیر وخت پورې کار کوي او زه چې څومره پوهیږم او تاسو تر اوسه پورې هر کال د افغانستان وضعیت د حقوق بشر په نړیوال سازمان کې داسې ښه نه برېښي یعنی ستاسو د مخ په وړاندې باندې یا ستاسو د کارونو په وړاندې باندې هغه اصلي ستونزه څه ده آیا ستاسو مدیریت کمزوری دی آیا ستاسو مخه څوک نیسي یا داسې یو څوک دی چې تاسو خپل کار ته نه پرېږدي تاسو مجرمین چې د بې ګناه افغانانو په وینو باندې هغه څه دي لاسونه څه دي دغه رسوا کول ته مدي یعنی هغه اساسي ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې دغه اندازه چې تاسو نړیوال سازمان د حقوق بشر هر کال په افغانستان کې دغه څه څنګه دا څنګه څنګه خای ولې مخ نه دی ولسوي ولې دا څنګه څنګه کمیږي اندازن کمیږي څنګه څه اصلي ساس مخ کې باندې کوته دا څه کی څه واضح واضح نه نووي نن وای د افغانستان خلکو ته څنګه څنګه واضح واضح و چې دغه نفر زموږ په دغه څه مخ نه شي ولې تاسو دغه خلکو نه وای حقیقت خلکو نه وای ظلم مغه ظلم دی جنگ مغه جنگ دی ویناته ول
هم د شي غوړې چې هغه د افغانستان کې روان دی. مننه مننه بل اوریدم کې نظر او پښتنه بم واخلو.
بله بفرمایئ شما خودم معرفي کنین به بوګین کس کجا غږ میزنین.
زه سلام محمد تاسو درنو من منو ته د زو د کومینه سلامونه وای.
کور ودان.
کور بشر حقوق د شو یو ارګان نه لري کولی چې هغه سرانګوالي ولري هغه یو ستله محکمه ولري هغه یو امنیت ولري هغه یو ملي پولیس یا ملي اردو ولري هغه داسې یو شی ده لکه چې موږ تاسې مطبوعات کې که یو خبر واوري په کې هغه خبر نشر کیږي یو کور بعد او که نشر نه کیږي زورولو له ډاره خام نشي کولی که چېرته بشر حقوق حق ویلی په هماغه ورځ به مري خورې د منګه په وطن کې داسې حالات روان دي چې نه خور معلومه ده نه ورور معلوم ده نه پلار معلوم ده نه مدا معلوم ده نه کریم معلوم ده نه پاچا معلوم ده هغه ګډوډۍ پکې روانې دي بشر حقوق به کوم سر دې منګه راونی چې دا پرونن دې منګه دی وی خور کې پزه پرې کړې ده دا راولې ده کابل ته هغه ترکی مملکت ته دی خدای خو کې سبا بیا یې مارته په پزه وتا شي بشر حقوق به کوم یو ته ورسیږي و خورې و
زنده باشین. تشکر سلامت خان از تلفنتان. میریم با سراغ شنونده دیگه خود.
بله.
سوال از اونا رو میگیریم پس برمیگردیم به میمونای خود. بفرمایید شما خود معرفی بکنین و بگوین که از کجا گپ میزنین.
بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
جوری بخیری.
زنده باشین. تشکر. اسمتون؟
تو کوم زین آقایی؟
قراری ده بخیری.
شکر ده ارورا مهربانی او که کوم زین آقایی؟
لوگارنا.
نوم ده چه ده؟
گلخان. گلخان.
گلخان ارورا رادیو در سرامرا که دیر پروگرام به اخلالی منگا نستا پا خبر سم پویگی و خبل غاگم به دری دری زلی او رو. وای.
خبر او ره.
خبر ده او رو ما او.
خبر او ری
گل خان او رو را گل گل خبری دی او رم خو خبری وکا
بله
براخره علی که قطع شو
میتونن که دوباره کش کنن. بله
دو او ریدون که خو پختن کڑه بی رازه چه دام او پختو خب بل او ریدون که
بله نرگز جان پرودوسر برنامه میگن که اکشن هم دیگه ما بسار دیر انتظار دارن اونا هستن. بفرمایین شما خود معرفی کنین و از کجا گپ میزنید؟ بله
مهربانی اوکی تو کم زینا غگی گی خدای سرم لاین وی قطع شد
شکر میکنم که ارتباطشون از ساده. خب
وار بشو ملمانو طرف چه دوی چوی به درس دوریدون کن نظرم واوریده که پختنه یا نظر بیا تکرار کم افغان رو دکنر نو سردار محمد خان خم دزل بلا صوبه سی خبرات رو پروگرام که زلی دکی نو اغام ستاسو نه د بشری حقونو د کمیسیون په دفاع کې و نو مهرباني وکئ څه نظر لرئ؟
زه فکر کوم چې واقعا دغه ډېر ښه سوالونه وو. هغه دا چې د بشري حقونو خپلواکو ذهن دې ته ګوري چې ځینې استقامتونو کې چې پرمختګ شوی دی هغې نه باید مونږ تایید وکړو. ولې یوه خبره دا ده چې نیمه لاره مونږ طی کوو، یعنې د اساسي قانون د 50 مادې په اساس باندې مونږ د بشري حقونو په وضعیت باندې څارنه د بشري حقونو په هغه ځایونو کې چې ملاتړ ایجابوي ملاتړ کول او د بهبود لپاره کار کول د خوال لپاره کار کول استثنایي مکلفیت مونږ دی. ولې ریاست او حفاظت د بشري حقونو چې پرمختګ وکړي او نور هم ښه شي او مضبوط شي د اجرایي بدني او د قضایي او د نابلي بدني په حمایت باندې چې دا دولت پورې مضبوط دي دغه درې ستنې چې دولت پرې ولاړ دی د دغه ستنو حمایت د بشري حقونو د قانون په عقله باندې ډېر مهم دی. منطق دی د بشري حقونو نهادونه په ټوله دنیا کې دا زمونږ کوم ناز او مذاکر نه دی چې مونږ دغسې کار کوو، بلکې په ټول جهان کې دا یو قاعده ده. پاریس د اصولو په اساس باندې د ملګر متحد د قطعنامې په اساس باندې یو سلسله دوشم چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې هم په هغې ته ملزم دی. یعنی مونږ باید د موجودې اردو نه کار واخلو، د موجود یعنی جدا نشي کېدای چې مونږ اردو ولرو مونږ دا قضا ولرو د هغې وظایف باندې مونږ انجام نه کړو، چا باندې تور پورې کړو او بالاخره هغه وڅېړو هغه باید وپلټو تر اخره پورې. پس د موجودو ساختارونو دولت مکلفیت د بشري حقونو په اړه همدغه مکلفیت دی. همدا یې معنا ده چې همدغه اردو همدغه پولیس باید مسبب عامل د بشري حقونو باید ونیسي، دګری باید ونیسي چې دې باندې تاکید کوو. که باید که تاسو ته یو مثال راوړم چې شپږ میاشتې د څلور نوي کال کې یو شمېر نوي قتلونه شوي دي، ولې په یو 50 قتلونو کې د ښځو قتلونه شوي په یو 50 کې عاملین نیول شوي دي، باقي منده آزاد ګرځي. همدغه دژمنتیا نو دا زمونږ د مکلفیت نه ده چې دا خلک مونږ راونیسو. که نه دا باید پولیس ونیسي، قضایي عادل ځان ته زمونږ به په هغې مرحله کې تقاضا دا ده چې د جرم د معادله سره یو عادلانه او منصفانه محکمې ټول اجزا او مرکبات مراعت شي باید پکې، او بل هغه کوم جزات چلېږي هغه د قانون په رڼا کې باید وي او د قانون پلي کوونکو ارګان خوان د باید پولی شي. دغه زمونږ مکلفیت دی، مونږ د شکنجې خلاف یو. مونږ په دغه کلونو کې 50 زندانه تړلي شخصي د خلکو او د کله نه چې بعضې علایم راښکاره کېږي د بشري حقونو د وضعیت په خرابتیا کې چې هغه دولت مکلفیت دی تاثیرات لري. د فساد زیاتوالی په دې کال کې چې مونږ خبره کوو د شخصي مسؤلیت د خلکو د ګواښ سره مخ شو، دغه جنګونه وایي بې ځایه توب رامنځته شو او د ښې حکومتدارۍ خبره ده چې د خرابوالي خواته لاړله. نو په دغه مسایلو کې د بشري حقونو لپاره ښه میدان نه جوړېږي. زمونږ دپاره هم ساحه د کار محدود کېږي چې مونږ کم کار وکړو په کم ځایونو کې کار وکړو، ځکه زمونږ د دفترونو امنیت بني. یعنی ژمنتیا د دولت ډېره مهمه ده چې د بشري حقونو په مسایلو کې هغه نیمه لاره چې مونږ طی کوو دا نیمه لاره نور باید دولت طی کړي. ولې کله چې دا نه طی کوي او خپله ژمنتیا نه ښیي نو بیا پرته مونږ باندې هغه کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیشن کار نه کوي، حالانکه مونږ خپله هغه نیمایي لاره طی کړې ده. ومنای لاره چې دولت ته وسپارو متاسفانه چې هلته دغه ژمنتیا مونږ قوي نه ګورو چې د بشري حقونو په کارونو کې مټو کې نو د هغې په سطحه باندې شته اوس عملي کارونه هم پکار دي.
بله د افغان رور پښتنو ته څه ځواب لري؟ دوی وایي چې هغه اصلي ستونزه چې بشري حقونه یعنی دوی ورسره مخ دي، بشري حقونو کمیسیون ورسره په افغانستان کې مخ دي. هغه څه شی دي چې بشري حقونو ته حل ځل رسېسمه او ثابته نتیجه نه ورکوي؟
د نامې مسله په دغه مسله کې تاکید لري چې کارونه محدود کېږي، ساحې محدود کېږي، د محلي سطح باندې د نامسؤوله کسانو زیاتواله په دې کار کې دغه ملشي جوړولو دا شخصي او دا وروستۍ قضایا چې هغه کوره ونیسو او د هغو کسانو ناقضینو د بشري حقونو عدالت نسپارل یعنی دا دولت مکلف ده چې هغوی باید اول ونیول شي بیا عدالت ته پیش کړل شي په دې کښې هم دغسې ډېر اشتیاق او هغه نشته دی چې دا خلک عدالت ته نه تنه د ښځو په مسایلو کښې بلکې په نورو مسایلو کښې هم نو د هغه خبره د فساد خبره موجوده چې د هغې زیاتوالی د بشري حقونو دپاره ښه ماحول نه جوړوي د احقاق دپاره د بشري حقونو هغه مسایل دي چې په ټول او په سن کښې د بشري حقونو ته د دولت ژمنتیا د اومې مادې او د شپږمې مادې په اساس که دا قوي شي مضبوطه شي نو په هغه صورت کښې زمونږ دغه موانع ور کېږي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څخه هم مالي هم تخنیکي او په نورو مواردو کښې چې څه رقم د پاریس اصول او څه رقم د کمیسیون قانون ایجادوي چې حمایت نه وشي ملاتړ دغې ته هم میاشته ده چې زمونږ نه باید دولت په ټول جهان کښې دا ملاتړ دولت مکلفت دی دغه ملاتړ مونږ په قوي توګه که نه ګورو
مننه تاسو نه رنجبر صاحب تاسو څه نظر لرئ
زه تاییدوم د ډاکتر صاحب خبرې فقط یو هغه شی زیاتوم چې مونږ په دغه خپل قضاوت کښې هم د لاملونو پیدا کولو کښې هم لومړیتوبونه که په نظر کښې ونیسو د زر هدف ته رسېږي زمونږ دولت هم د دې لپاره چې خپل چارې ښه سرته ورسوي او مخصوصا د بشر د حقوقو په تامین او حراست او دفاع کښې دوی لومړیتوبونه هېروي ټول نور د ټول پرابلم په افغانستان کښې ما دا چیغې دغه دیارلس کاله وښلي او هغه پایده کښې به مې ادامه ورکړم که دته چې دغه پایلې ته مونږ ونه رسېږو مونږ هېڅ مرض مونږ هېڅ درد خپل نه علاجوو هغه دې ټوپک حاکمیت دی په افغانستان
کښې
چې د قانون د حاکمیت ځای نیولی دی منظور مې دغه هغه دي دغه غیر قانوني مسلح خلک دي چې هغه په عین زمان کښې ځان قانوني کړی دی منظور د دولت چارواکي دي او په جګه کچه د رهبري شاوخوا ته هغه د زورواکان دي دغه ملیشه لري په ټول ولایاتو کښې په ټول ولسوالیو کښې د همغه ملیشاو په واسطه ځان ته ووټونه اخلي او ځان ته رایې اخلي د همغه ملیشاو په واسطه دوی خپل قوانین تطبیقوي په محلاتو کښې او په ولسوالیو کښې او په ولایاتو کښې زه دا په جرأت وایم چې خپل قوانین تطبیقوي نه د دولت قوانین تر اوسه پورې مونږ قوي مرکزي دولت نه لرو دغه تر ټولو مهم لامل دي مونږ د بدبختیو حتی زه دا وایم چې لامل د جنګ په افغانستان کښې همدا دی ولې دغه بشر حقوق نقضېږي عدالت نه تعمینېږي ولې په ادارې هم په ټول ولایاتو کښې په ولسوالیو کښې د زورواکو خوا نه شي او په هغه حالت کښې ولس خوابدۍ کېږي ولس پناه وړي مخالفینو ته ولس جنګ کوي په واقعیت کښې زه همېشه دا وایم په جرأت اوس هم وایم چې دا د افغانستان خلک دي چې جنګ کوي د دولت په مقابل کښې هغه طالبان هغه نور دغه ټول مخالفین دي د دولت او خارجي او داخلي مخالفین له دغه خلکو نه استفاده کوي له دې لپاره چې دوی خفه دي له دولت نه دوی فاصله نه ویني دوی باندې ظلم کېږي که مونږ یو عادلانه چارچلند وکړو اصلاحات را وړو په حکومتدارۍ کښې او ټوپک ټول کړو او دغه مساوي هغه حقوق ورکړو ټولو ته تبعیض ونه کړو هم عدالت تمینېږي هم د بشر حقوق په هغه وخت کښې کم نقصېږي یا هېڅ نه نقصېږي په هغه حالت کښې جنګ هم ختمېږي مونږ دغه شخړو ته پایان ورکوو دغه هغه تر ټولو مهم لامل دی مونږ د ټولو دغه ګډوډیو او انرژي او بې نظمي ده
مننه رنجبر صاحب عزیزاده صاحب اوریدونکو ته ځای که
بریم به سراغ شنوندای عزیزمو که انتظار دارن بله بفرمایین شما خود معرفی کنین لاینشان قطع شد مثل که
داریم که چه ستونزه اونه لرو بله. لاینونه که او اوریدون که او کلشی چه خپل پختنه مطرح
باش ایک شنم دیدی گرم در لاین داریم بله بفرماین
السلام علیکم
نام شما و بگوین از کجا گپ میزنین
نصرت الله استم از کابل به تماس هستیم
از کابل بفرماین شما نظری دارین که راه بکنین یا سوال دارین از میمانای ما
نظرم دارم سوالم دارم، میخوام امروز شما شریک بسازم.
بسیار بفرمایید.
از برنامه شما بسیار تشکر که از مهمانای سرمایسته که اصلا حقوق بشر در افغانستان یک موضوع بسیار جدی و وسیع است و حکومت که حال فعلا ما شما امرایشان
بله میروانی و که اروره
بله
پختو خبری و که من چلگه
بفرماین پختو هر چیزی بر شما آسان است
هر اولیدون که چه پاره شبه خبری که مقصد پختو در این مقصد ده چه اردو انگلیسی را تا تو گنوه بست میروانی
حقوق بشر کمیسیون اصلا پا افغانستان که دیر ضعیف برنامه لری و گوی فقط ده حقوق بشر وقتن که ای آواز و چطعی خو اصلا اغا عوامل و اغا اصلی دیگه ایلت دوی نپیدا که پیغی کار نکه دوی وای چه حقوق بشر و مثلا دیخز و وقتن حقوق او ده پا افغانستان کی سیده دا غختنه باید وشی پا صورت که چی وی تیو تر شوی وی وی تا اغا محیط و اغا فضا ور تا جور شوی وی دا افغانستان خلق دلتا اسلامی حیوات دای کلچار و طول مسائل فرق که دی نور ملکونو سر او دی منگ حیوات دی بحر نا جور شوی دی بحر نا سپورت کی گی دلتا اکثر قوانین یا اکثر قوانین چې جوړ شوی دلته د افغانستان د خلکو سره د کلچر سره په ټکر کې دي همدغه عوامل دي چې نن سبا موږ تاسو د حقوق بشر او د نورو جنجال
بله نصرت مثلا کوم بشري حق دی چې افغان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته یا د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د نړیوال ټولنې په مرسته جوړ کړی دی واغه اسلام سره په ټکر کې فرهنګ سره په ټکر کې کما
ماده ده پیاده ده چشه بله بله مثلا خدوی چه په صلح که منگ برخ آخلو کنه
بله
برخ آخلو طالب نظام یا طالبانایزیشن چه کم دهی اغوی بیل مفکره لری اغوی بیل برنامه لری اغوی دانه وای چه خدوی ده مشترکن ده د خلکو سره ژوند وکړي وي یو بیل اسلامي فکر لري چې دا وایي باید ښه ده او نور د خلک باید بیلي د دوی نه
یعنې دا خو خپله د ښځو غوښتنه ده خپله وایي چې همدغه سې کلچري عادت شوي دي کله به په کلو کې همدغه اوس چې کومې ډلې چې اوس ښځو ته دا حق نه ورکوي مګر په کلو بانډو کې موږ په خپل سر و سترګو لیدلی دي چې یو سپین سرې ښځه راغلې زولۍ غوړولې یا څادر یې نیولی دی چې په جرګو کې راننوتې دي یو د مسلې د فیصلې یا د حل دپاره دغسې دغه دود م همداسې پاتې دی یوه ښځه خپله غوښتنه کوي ما ته اجازه راکړه زه مې د ورور ته عذر کوم چې په ما مکتب مه بندوه دا زما حق دی چې زه تا نه دا خواست کوم دیکه تاسو
ته انتقاد لري ولی سهمشم خو سهم اونا چیزی که میخوان که سهم داشته باشن در مذاکرات سال به خاطر عزیز که نگرانی دارن کمی حقوقی که تاال به پیشرفت ها یا دسترسی هایی که تاال داشتن او رو از دست بدن در حالی که خودشان همیشه رقمی که نوشابه جان گفتن همیشه خواهان حقوق خود هستن میتونیست که سر مردا تعمیل شوه که خانما حتما باید این حقوق داشته باشه
بله یو خزاوی ماما و هیز ما پزم مکر بله. کوی ام دا وست چه مخ که سردار محمد خان شاره وکره ولی از دلتا ناستم پر استادیو که زو شر میدم بله. کنه فکر میو کش زما پزم پریده در دیر آقا ده یو خزاوی بله. زما حق داده چه زباید سالم وجود بانده جوان دوکم اسلام مورت دا حق ور کرده یو موجود پیدا بله. کرده دا حق سره
بله یک نکته را که نصرت الله خان از کابل گفتن و میشه که در این مورد دکتر صاحب بیدار باز معلومات بتن ضعف کمیسیون حقوق بشر از نظر زنان کمیسیون حقوق بشر ضعیف است مثال های هم وجود داشته مثلا نشر گزارشاتی که حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر با افشای نامه قرار بود بکنه. تا به اثر فشار قدرتمندان و زورمندان یا حکومت، کسایی که در حکومت سهم بالا داشتن و در او میترسیدن که نامشان باشه، از اعمالشان گزارش باشه، ما نیشدن. درست است آقای بیدار؟
بله، ما قبلا هم یک گفتم که بیشتر از 60 گزارش بر یکی از گوشه های مهم و اهم حقوق بشری شهروندان کشور ما تهیه کردیم. یک مشکل حقوق بشری کلان از هر یک موضوعی که یکیش فرزن بچه بازی بود، یکیش فرزن راجب تجاوزات جنسی بود، دختران راجب اطفال کارگر و شاخکار بود در افغانستان، همه کسی مناوین زیاد بودن. ولی ما هیچگاه چون که صلاحیتش داشته مطابق قانون اساسی کشور همه گزارشات را نشرم کردیم. آنچه که شما یک گزارش راجع به ترسیم مناظره میگین که مربوط یک برنامه مرتبط عدالت انتخابی بوده،
بله،
در او صلاحیت های ما محدود است. کمیسیون نمیتونه که خلاف قاعده عمومی جهانی چیزی که به کمیسیون ها و نهادهای ملی حقوق بشر وظیفه است برده نشده، او کار از ما دیگه هیچ کس نخواهد باید و ما نمیکنیم او کار. یعنی ما او گزارش، بله، گزارش ابتدایی وقایع بزرگ تخطی‌ها و نقض حقوق بشری و جرایم جنگی را مستندسازی کردیم.
بله.
ولی در اینجا هم باز همون ماده ششم و هفتم است. یعنی اراده سیاسی دولت در ارتباط استفاده و نحوه استفاده که این مواد باید از طریق که نظام عدلی ما که همون باز هم سانوالی باز هم محکمه هستن باید طی مراحل شود، بالاخره یک اتهام به کسی وارد شود. اتهام ما وارد کردن، ما برای مکلفیت نداریم که اتهام وارد کنیم علیه اشخاص. این اداره معلوم است که کی کار میکنه در افغانستان. پس این توان باید شود بالاخره در سایر عرصه ها ما عدول هرگز صورت نگرفته که ما وظایف و مکلفیت های خود را به درستی یا با ضعفی که میگن انجام دادیم. ولی در اینجا زمانی که همین مکلفیت دولت ضعفی میکنه و یا میلنگه، باز اتوماتیک این بهانه به ما پیدا میشه که کمیسیون حقوق بشر خود کار نمیکنه. حالا که این مکلفیت دولت است که در اینجا توأم شوه، یعنی اراده ای که دولت با اراده ای که ما در او محدوده چارچوب قانونی که کار میکنیم،
بله،
این باید توام شما بالاخره پیشرفت حقوق بشری مطمع نظر میشه در
من. نه نه به درس
هیچ کار کرده نمیتونه.
بله، د بشری حقوقو د تر سازمان په خپل کلنی نړیوال راپور کې یوې موضوع ته چې اشاره کړی چې د هغه په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا یو څه نورم وران کړی دی، هغه د سیمه ایزو پولیسو او ملیشو ډلو فعالیتونه دي چې په چور او غیر قانوني وژنو او په جنسي تیریو په دوی تورن کړی دي. دغه موضوع کچیرته بس، اگر چې سیمه ایز پولیس نوم سیمه ایز پولیس دی خو ضرر په ملي کچه رسیدلی دی، نو دغه څومره یو ملي بحث ضرورت او تاسو څومره د بشري حقوقو کمیسیون څومره دا موضوع جدي مطرح کړی و د حکومت سره چې دغه مزله لا تر اوسه پورې هم د نورو موضوعاتو په خوا کې چې یو څه پرمختګ پکې شوی دی دا په هغه موضوعګانو کې راغلی ده چې لا ورانه ته لمنوال شوی ده. څومره جدي مطرح شوی و څه فکر کوي ولې په غور نه دی شوی؟
د هغې ورځ نه چې د محلي پولیسو یا سیمهییزو پولیسو په نامه یو نوی پدیده د ملي پولیسو او سرحدي پولیسو په خوا کې درېمګړی یو هغه اداره پیدا شوه د محلي پولیسو په نامه باندې، نو موږ د دې کړنو نظارتګرو او نظارن کول او کوښښ کو چې د دوی په وظایف باندې پوه شو، لایحه او مقررات او دې لپاره ځینې موږ ورکشاپونه په ټول افغانستان کې ونیول. موږ دې ته متوجه شو چې یو څو مسالې دي چې تر ننه پورې حل شوي نه دي. ولې په هغه وختونو کې چې په اولو کې موږ متوجه شو هغه څه وو، دیو د ملي پولیسو سره تداخل د وظیفوي کولو په هغه صلاحیتونو چې دي نه دي، په هغې کې مداخله کوله، د خلکو په حقوقي موضوعاتو کې، ملکیت موضوعاتو کې، مدني مسایلو کې مداخله کوله چې دوی موږ ګنګیري وکړو چې تاسو خپل یعنی سیمه ییز تاسو د امنیت دپاره د قرا او قصباتو جوجو شوي اصلي. بالاخره بله مسله چې دیو کې ډېره وه چې د ټیټ سنو هلکانو چې اتلس کلنې نه په ټیټ سن کې دوی استخدامول. درېیمه مسله یعنی په دې ټولو مسایلو کې لږ څه سمکۍ راغی، ولې د قندوز جنګ وښوده، د بدخشان جنګ وښوده، نور ځایونو کې چې دغه په تېر کې دا جنګونه واقع شو، یو ځل بیا موږ متوجه شو چې متاسفانه چې په ټیټ سن کې هم کسان دې لیکو ته هغه کېږي استخدام کېږي او راځي په کې چې دا مسله موږ د دولت سره شریکه کړې ده. اوس درېیمه مسله چې را پیدا شوې ده، د خلکو نه د وشرو په نامه باندې و د هغه په نامه یعنی ډوډۍ په نامه باندې و د مصارفو په نامه باندې د خلکو نه پیسې اخیستل، د خلکو نه داسې یو جبر او زور باندې دا مسله هم موږ یاداش کړی دا دولت ته مله لري چې دغه مسایلو کې موږ داسې هغه وشي چې خپل وظایف خپل انجام کړي او په نورو دغس مسایلو کې چې د قانون خلاف اخاذګانې دي او لارو لوی لارو کې د موټر درول دي او د هغوی نه استفاده ځینې پیسې اخیستل یا تقاضاوې کول دغه مسایل دي چې محلي پولیسو کې هنوز هم شته. دغه راپورتونه موږ د دولت سره شریک کړي دي په دې دولت دې اصل باندې جدي کار وکړي. ولې متاسفه نه چې داسې خبرګون چې واقعا په دې مسله کې لږه
بله ولی مشکل افغانستان دو جانبه است. یکی بغیر از نیروهای امنیتی مثلا اتفاقات دیگه که برای نقض حقوق بشر یا در راستای نقض حقوق بشر مفته در افغانستان، از جانب دیگه شورشگری طالبا، اونا هم در هر جایی که میرسن خود کشتار یک انسان خودش نقض حقوق بشر است. در واقع اینا این مشکل افغانستان چطور میتونه که به نحو شما راه حل مختلف گفتین و از جانب حکومت تنها گفتین، اراده سیاسی رو مثلا گفتین، میشه که در این مورد دکتر صاحب رنجبرم نظر خود بتن که چگونه این مشکل دو جانبه در افغانستان میتونه که حل شوه؟ و رای مصالحه یک چیز واضحه است، جریان داره، اما تا که مصالحه بیایه امی رقم از دو گونه نقض حقوق بشر از دو جانب روان داشته باشه باید.
بله، درې دقیقه وخت لرو. هر قدر من ملمز من کول شی یو نیم دقیقه نظر ور که مهربانی وکړئ رنج برسه.
واقعا ما د حالت بشر بدی قرار داریم. ما تنها دولت نیست که حمایت جدی نمیکنه از بشر یا کفایتش نداره یا امکاناتش نداره. و اینجا مسئله فکتور و عامل طالبا هم و نروای دیگه مخالف دولت هم به شمول امی افرادی که غیر قانونی سالار نگهداری میکنه، حمل میکنه یا استفاده میکنه از دو کل ایجی بار دوش مردم مظلوم افغانستان شده که در هر جا در هر گوشه و بیشه بشر نفس میشه. به این شکل نیست تا زمانی که ما عوامل اساسی جنگ ریشه‌یابی نکنیم، پیدا نکنیم، تا زمانی که صلح و ثبات در افغانستان نبه دولت نمیتونه ملی رومن باشه، دولت نمیتونه که یک دولت مرکزی قوی داشته باشه. و دولت وقتی که دولت ضعیف باشه به صورت طبیعی و قانونمند حقوق بشر نقض خواهد شد، زن نقض خواهد شد و ما بیچاره خواهد بودیم. هیچ امکانی زیر نخواهد داشتیم که به این اصلاحات بریم. اگه اصلاحات هم میاریم، من قبلا هم عرض کردم که تمام اصلاحات به شکل زایدی خواهد بود و به شکل اعلامیه خواهد بود و در عمل او تحقق پیدا نخواهد کرد. به این مناسبت است که ما باید همه مردم افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، اول باید مردم را بیدار بسازیم، از حقوقشان اینا را آگاه بسازیم و به خصوص کمیسیون حقوق بشر در این راستا باید روز هم باید فعال شود. یک مشخص یک نمونه از نقض حقوق بشر اینا تا آخر تعقیب کنند و رسانه را هم باید مطالعه بسازند که دینی قسمت نتیجه را هم باید اعلان کنند.
بله.
که این کار کم صورت میگیره. من یقینم که اینا دستاورده زیادی دارند و اما عملی باید ما به مردم افغانستان نشان بدیم که تمام ملت مردم آل خواهان ازی است که در این حالت حقوق بشر و حمایت از او تغییر ده
و تشویق شد و حمایت مردم خودش همین نقش مردم
هم یک صدا شدیم و حکومت هم باید یک ارادی قوی پیدا کنه که یعنی وزیر که فعلا وجود داره و حاکم است به این وضع تغییرات و اصلاحات بنیادی بیاره.
من نه رنجبر صاحب وقت دیر کم پاته ده بیدار صاحب دست خاص میکانزمونه ده بشری حقونو پا برخه که چه خپله ده بشری حقونو خپلواک کمیسیون و اکرشی چه پا افغانستان که ده بشر ده حقوق ده تامین ده پارورنه کار وخلی او یو نوی چه پا لاسگی ولری چه بایی روز تتر ده یو دقیقه وقت لرو
در دین روز ته هم ده بشری حقونو پا تا ده ادراهی و ده پوخایی پرگام تا زور وکرو ده که ده یو جدی مسئله لازم و مکلفت منه چه پوخاوه با گیش ده بشری حقونو. دویم مسئله ده چه هغه مرکزین و نقد حقوق بشر تا چه تا واقع کی دی دولت به دې مکلفیت کړه بولو چې دغه ناقضین او مصیبین باید عدالت ته پیش کړل شي، ول باید ونیول شي، د بشري حقوقو دولت مثال باید د دولت د خوانه جدي ونیول شي، او هغه سفتارونه او هغه قوانین چې د بشري حقوقو تحفظات نور هم زیاتېدای شي پکې د هغوی د تشویق دپاره به کوشش کوو، لکه
عبدالکبیر رنجبر مننه چې په خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته.
واز شنوندای عزیز که تلفون کردن از نام تشکر میکنیم، امیدوار هستیم تا برنامه آینده جور و سلامت باشه.
امریکا